السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام وو بجې شو. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه دا زما حق دی د خزو د حقونو لپاره ځانګړې شوی. مخلي دی چې دا خبرونه ام پایل شي. پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. د شورا په خپل ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې وایاندې نوم نه خود لوبشت. فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه سلام مشورو وروسته سکال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی دی ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید شو. بینت په خپل راپورونو کې په زلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلې چې له مخې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د دې وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت د ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې تېره جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس خبري اژانس غیر مستقیمې بللې ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له مرکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیل د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشې کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشې شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
د زما حق د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کېږي. دغه پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ځواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کېږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړي. تر دې مخکې د تېرې سنبولې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمن کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي. احتمالي عاملین یې وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په ملګرو ملتونو کې د او بخې په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویل دي چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکې کړو خل د ښځو د حقوقو فعال ګلې ولی او د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړی دي. درې وړو میلمنو ته خراغلاست وایو. مخله دي چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو خبداوی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننني اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیه لمخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یو ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړې لیک متن هم لیږلې چې لس پاڼې او یو څلوېخت ماده لري. که څه هم د پریکړې لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یو برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون چې باندې څلوېختو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی پټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلې. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقوقو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلې دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش ته غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خود اسلامي همکاري او سازمان او ګن اسلامي هوادونه د طالبانو محدودونکو اقداماتو سره یو خل نه دي.
د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان په خوانی ولسی جرګې غړي شنکې کړو خیل د ښځو د حقوقو فعال ګلې ولی د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران تاسو درې وړو ته خراغلاست وایو. لمړی په اغلی شنکې کړو خیل تاسو درشو پراپور کې موږ دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نننۍ اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه. سلامونه درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته، او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین ملي سطح د داسې یو میکانیزم تایدی کیگی او قبولیگی چې بلاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کال په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، له بینه لاړ، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بنده شي.
مننه د جرم او د مننه د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوي په یو ډول باندې وشي که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غننني اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوي؟
زما هم تر هغه مخکې تاسو زما سلامونه ومنه، مخصوصا شنکې کډوخیل خورته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او تاسو ټول حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې څه په دا یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی او دغه میکانیزم دغه دی، د هغه مسؤل دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم صادر کړی وو، فکر کوم چې دا تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډیر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډیر مهم کار دی او بیخي اهم قدم دی چې د یو پروسه که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي د دغه اسنادو راټولول ډیر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو د پاره ډیر مهم دی او دا دغه تیر حکم چې صادر شوی فکر کوم دا هغه ډیر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي، یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو نقص کړی دي کېدلی شي چې دغه حکم مسؤل وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلۍ ولی، د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته به درشو. په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه کومه نتیجه ورنه کړله. له وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقوقو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړه لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم، اجازه راکړئ نوی صاحب اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پټمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته د هغوی د ویان په حیث له تاسو سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقونو په هکله باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړله او یو میکانیزم یې رامنځته کړو، دا خو یو ښه اقدام دی. په دغه هکله باندې که ووایم چې پخوا هم د افغانستان حقوق پوهانو او لیرې جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلې وه او دغه غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شو. همدغسې په که ووایم په لسګونو څه سې په سلګونو نورې ښځینه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولې او ظلم پرې شوی دی. همدا اوس اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ چې دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لیرې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینه وو په هکله باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان شوله او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډېره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډېر ښه اقدام دی او امیدوار یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په هکله باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لیرې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ او راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محروم دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر شیخ دام په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله، اغلې ولی. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپله خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر د زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څیړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم دا د طالبانو به مثلا هغه نظر دې لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مثلا په افغانستان کې قطع کړي ترڅو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخوانی مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستل چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی ان د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړل په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس چې نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي.
ګوري اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په اولس باندې راوسته دی، د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي، اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه کوي وکارول شي. او په دې کې ګوره اشاره شوی چې پخوانی
هغه لیکلو خل خبره ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کیږي، پښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر د وګوري په آی سی سی کوم چې د شل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینې کورنیو او په ځینې اشخاصو باندې معلمدار دوغی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې د قضیه پرانستل شوې وه چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړی خو هغه له بینه لاړو اوس ورځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې یعنې د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره آی سی سی کې یعنی پرانستل شوې ده خو لکه نو اوسنی فوکس یې صرف د طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بین المللي قوانینو په خلاف ګڼي او د یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه واوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري حتی کولی شي چې بین المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده ل دنیا نو غواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده چې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږي کېږي لاس یو کې یو ډېر پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بین المللي اساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوي وکړي ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم دا ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا د سره همکاري کېدلی شي څومره اسناد سره ورکول کېږي یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولی شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړی شي چې اسناد راجمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کېږي د هغوی خوندیتوب مثلا ډېره مهمه ده. همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاس ټینګ پیدا نه کړي نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده. نو دا به خورا ننګونه سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډېر اړین ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلويختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلي کار کلای کړی دی. د امپریکړلي په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او خزو د حقوقو په برخه کې لګولې دي، د خزو پر زده کړې، د خزو او نجونو پر زده کړې، د غراست کار او نورو برخو کې په ټولنه کې د فعال ګډون په برخه کې وایي خای د همدغه چیرونو په نتیجه کې چې کله شواهد راټولېږي، اسناد راټولېږي، مستند کیږي، هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. غلی غلی ولی فکر کوي چې بل اخره دا کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنوب باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. دا غي استلاده چې ډیر قوي یو هغه یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته کسان د جنسیتي اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو د لخوانه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکون کی خو تر اوسه پورې د جنسيتي اپارټايد مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز به تاور مستاسي د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کته سو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی او ورې لګ غاکټیټ کې احتمال لري چې خپل غاک به توانه ورې. مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځدل هغه مو وکړل خو بیا مې هم اوريدي خې گزاره به سره وکړو راغو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کړنې چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د ځاکري سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي دا خبرې دا که په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریفولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشریت ضد جنایت دی نو دا تر هغه تعریف تر هغه عبارت لاندې حتما رالویږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم او تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکان د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي ښځې یې د کار څخه محرومې کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 1000 یا 8000 افغانۍ کړي دي هر څومره شاقه کار چې وي هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بېخي به اندازې ډېر کړه دي در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدل شي دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي دغه لغتونه چې اوس په استعمالي شي کفر هم په اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل دغه هغه وخت خلکو سره د تجربې و نه به پېدل دا د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالي چې پر خلکو باندې تحمیلوه خلکو سره نه ولده و مګر اوس شل کاله وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته پیدا نه دي یعنی په اوله پلاچ دوی مکتبونه باندې خلک د شي په دستي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی د دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا د امر صحنې پور وتړل شول امر صحنې دا څلورم کال دی نو امر صحنې تعریف دوی دغه سی تحریف کوي چې د امر صحنې عموما په ساعتونو په بر کې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په بر کې نیسي امر صحنې نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه دی د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی دی په دې پریکړلیک کې هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زمانی په لور تاسو څه ډول ارزوي ایا هم دغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا څه باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دي
مننه کوم نو چې زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصوي دا یا تطبیق شوی نه دا بلکې په سیمایزه او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی ملګرو ملتو کې د خواوی خوا یادوي مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی پاس کړی دی ول بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی
ګران صاحب دغه د افغانستان کې په لومړی د جمهوریت په لومړی کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و د بوندې د موافقې لمخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړمارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي بشري حقوقو یې نقص کړي دي لغو سره باید وایي حساب کتاب وشي د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډ شو له خونسا شو له ولې
و دا ستونزې د نوریسف د خو هغه انتقالي عدالت یا د دولو ولېغوي هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت دوی په لاس کې ولو هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغه به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخنده مثال ما مخکراو هغه لغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړمارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول دغوی لاسونه او هغوی له زندان څخه هم خوشی سول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار هغه چا چې ظلم کړی دی هغه چا چې قتلونه کړي دي هغه چا چې په انسانانو باندې په ښځینه باندې دغوی په هر نوع حقوقو باندې ظلم کړی دی هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خوري هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثرا همداسې غونډې جوړیږي له هیواده بهر خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي ترڅو چې داخل د افغانستان نه یادسه یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانه وړي یا له داخل نه دغه فشار رانه وستل شي دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
او دا خبره د فکر د نوري سیف چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل شوی یا دغوی د تطبیق نه دی معلوم شوی یا همدغه د اغیز پاتې شوی دی. دغه ستونزه موجوده ده خو دغه په دې پورې اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي سره یو موټی شي او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغه شي دي ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي کانفرنسونه وکوي د بشري حقونو د څار سازمان او همدغه شي نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې او افغانان د غونډو له لارې کاغذ د ظلم له لارې کړي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کارنه دي او د افغانانو دغه اواز نه اوري په خپل ویني او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي ولې د خپلو ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیق کوي. دغه مثالونه په منځنۍ شرق کې په افغانستان کې په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو ترڅو چې د قدرتونه د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګي غړي شونکي کډو خیل د خزو د حقونو فعال غلي ولید بشري حقونو فعال امیر محمد ګرانز مګملمانه دي هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري د خزو د حقونو پر موضوع څرخي او په تیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پرانا کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیخو د چیرل لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسره به هم د بحث ته دوام ورکوو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
دا زما حق دی خبرونه او ریاغلی کډو خیل تاسو ته به هم درزو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبره ده چې څه باندې څلوېښتو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی، په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره. او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېر حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو ماسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي ماسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بل لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یو بیلګه وه، دغه راز ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته په فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور لدی وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته کاره پیغام ورکړي چې نور بس دی؟
مانتر په ملي ټولنه خو یا خپل دی وغوښتل او یا داسې د خپل وګړو د ملي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د ملي ټولنه غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملی ګامونه د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکي حمایت ډېر مهمه ده، ځکه چې که هغه امکاناتو ته برابر نه سي مسلکي کسان ونه ګمارل شي یو بین‌المللي سازمان د دې مشري ونه کړي یا رهبري ونه کړي او مسؤلیت په غاړه وانه کړي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړه چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون په ستاسو دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیان راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپل افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښته چې محکمه سي یا جوابګوی سي، خو بالاخره هغه گزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین‌المللي سازمان د رهبری واخلي او دا مستقلانه او بی‌طرفانه څیړنه وکړي تر څو پورې خپل افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دی شي چې مثلا اسناد غلط جوړ شي. و همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرائم واقع شوي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید جوړ شي، متناد شي، تر څو په راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بینالمللي یا په محلي محاکمو کې د ریپوند باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کیدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا عملي نه شي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بینالمللي او منطقوي همکاري کېږي.
مننه شنکی کړو خیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی ان کړو خیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي دا غوښته لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرې څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو څلور کاله درجه بعض مسایل تغیر کړی دي. نو کله کوم سیاسي انګیزه وی یا نه وی فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که دوی خپل مستقیم سره د لاسه نه کیږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موجود کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې دغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دومره حاد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی داغه کدان چې نن مخته شوی دی دا د اسناد راټولول، رجستر کول فرضاً او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوی نه دی، داغه د ریس کوم جوړول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیر کلونو کې چې فرضاً دوی بخي یا کتاز دي د میدان هر څه چې نیسي، هر پالیسی چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک نشته چې دوی جوابګوی وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبان وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سره ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت رجستر شي او د هغه رجسترو دوسیو په اساس دوی را وغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا درسي ته د امریکاونکي اداره او سجورسي، زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسنی ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مختبوزي او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه غلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروسته او څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ نو واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رای راکړې ده او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان چې دلته مثلا پاتیاوم لسیزه کې جګړې ولې هغه د چا له خوا وی چا تم ویل کولې چا ټریننګ ورکاو او بیا ورسره لغنه دی هغه حاکمیت چې لمنځه ولاړ بیا د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کېنول او بیا وروسته لغه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړي د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګ خصوصا د پاکستان په وجه استبلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده دی قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړی همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره هغه د لایق صاحب یو شعر ده وایي دا ساده پښتانه ګوره تربګني کا زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني کا خلک وختو وستورو او سپږمۍ ته دی لا دوو میږو ته ناسته او شپني کا نو دوی باید د یوې سمې پیړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي ښځو ته حق حقوق ورکړي انساني حقوق ورکړي ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سم ملګرو ملتونو صادر کړی ده د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورکوو او د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو
مننه ګران صاحب اغلی انکړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع او ته اکثرا د سیو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي خو کراشو د افغاني ټولنې خپل غته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تضمین لپاره یو ښه اقدام وي خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام لوري خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده تر ټولو ډیر زپل شوې هم دغه افغان خزه د افغان انجلۍ ده چې ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي دغه اوس ک مثلا دوی دغه سي یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځنی ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوی هغه بل لري شي یعنی ستر قرباني په افغانستان کې خزه اونجلې ده
معلوم ده د افغان مېرمن لپاره د یو خنزیر ده چې دنیا افغانه مېرمنه دیاده نه ده وستلې دا یو ستر زیر ده د افغانانو د مېرمن لپاره دا چې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمنو په حقونو باندې شتیرای کړی او نقص کړی دا نوې خبره نه ده بلکه دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمنه سره مخ شوې ده خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمنه دا وضعیت تجربه کوي دا به په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکول شي مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې دی د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، لبیات نیول او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچاتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده، چې دا هیڅ نوع نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت ده د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست دوام ورکړي یا حاکمیت دوام ورکړي. نو زه فکر کوم چې وخت رسیدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول. زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې یو مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلی چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کار منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تضمین لپاره غږ وچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې هغه ځوانان شتین جونی او شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله دوی ته د یو نوې روښنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هر به همیشه افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دوی دغه وضعیت، دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي، د دوی دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څه هم ډېر کوچنی ګام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیکي، یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوسی چې خدای مکر دي ته کاذب هیله ورنکول چې دوی به ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرض دوی مکتبونه به شروع کړي، کارونه به شروع کړي، ایداله چې دغه ما پریکړلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي، او دوی به پوسی چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرض دوی راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي، چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي، او یو ډیر نامعلومه راتلونکي او ټول راتلونکي ودی ته منتظر ده د دغه جنایت ثبتې. نو د دغه پرڅنګ کې تاسو چې دا رقم کدام واخستل شو ملګر ملتونو دا کدام واخستي، دا څه کدام دی په هر حال کې زموږ په ګټه دی، خو ازما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکړه کوم دی باید پوښي، او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده، دا زما حق دی خبرونه و. لتاسو ټول ملمنو مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکه کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.